نوی پینزه سوا و دو دیش تر بیا وقتونه و خیشی دی.
سلام علیکم دادا دی ویڈیو پورو کار کون کو تا سلامونه وران دیکو تحمدینی با دنگر هر والا خیوی و سوالی سنا سمانی اوپنه دا حوضا چیز اما ارور دیر نظام جمهوریت کی اشکش پاس کی بریدمنو پرسل سکوت سا آغا قچاقی لارو بانده سخت لارو بانده روپا تا محقر روپا تا لارو دیر لسوال اسمیه سخت لارو تیرول ورستا جرمنی تا رسیدو جرمنی منچن خار تا چه رسیدو بس نمتا میسج پیده وسط جرمنی تا رسیدو حبوری مصره وکلی پرسل آغی دا آغی لمبری طول بنده شوی بیهی مرد جونده ورد جرم تس معلوماتی نشتره نظمار تاسو سا غصانه داده که تاسو معلوماتی کویشی جرمنی منچن خار تا رسیدو وسط آغی دیدی لمبری بنده شوی بیهی مرد جونده ورد دی مونتا چی معلومات را کویشی نمیربانی بموی سلام علیکم
گران ورور قیام الدین جان ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورکسیوي شخص نوم نه و ذکر کړی بلکې خپل ټلیفون شمیره مو هم نه و ویلې او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسیوي شخص نوم نشانې او همداراز خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست مننه
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د تر زوی چې د څلور کاله کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل دی خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شمارو مونږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي مارې با شماره د واټسپ هم په حال 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 15 3 بلا اتصالات شماره ده 0 5 8 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 8 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر 0 5 0 4 2 1 2 15 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او یلا خلق دی لا رنگول نه وي شاید څه کی معلومات لري ما ته دی رنگوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسیږي جوغونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام و تاسو ته خبرونه کوم زه حمزه لغونی ما لغمان له خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شوی دی الهام فنون دا هغه ته نو مته نو مته غوښته لازم یو شي چې رو اته شي چې حاجونه ها شکایت یو اته یعنی چې رواه یا اتیا نه وی شپه او پایا په دې کې چې پیغام نه ترکه یو څه خو په ما.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زموږ شو ځوان سویدی د صدا په نام دی د پلان مې دوست محمد دی مساکلات د ولسوالۍ خورو سویدی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چلی ورک سویدی اتن نه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم ډول معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو ژوند ووي د بي سي شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5 یو ځل بیا د تلانوم 0 8 0 5 8 2 2 پنځه دا پندسین شماره ده او بل شماره ده پیلانو صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادین ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنوارې د کلي څخه ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یادیز ما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خانوی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا درک دی د جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په هکړه معلومات لري ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په هکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د سیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس. نمبر یو ځلې بیا تکراروم صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولایت عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د پنځو کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. بیا هم درته وایم صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه. والسلام با احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میجو د ملایزت الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوالی د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیوی ښکار دی په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو څه کیسه ده. د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې زموږ غږ اوري که چارې دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی د یلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی. محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان پر یادېمه د هلمند د پیغام پرېږدمه. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومېږي، د محمود الله کار زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په هره معلومات یې د خپله ژغه اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره چې روان دي 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم: 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 0 9 1.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالی د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یوڅه زرخ پورسی او دغه برک معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر یوڅه زرخ پورسی ډیر مهرباني بوي د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سر پریدم ورکشی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد کامی ول سالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزہ ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لا ورکشی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهی د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0 1 3 سوه 1 5 5. بل شماره اتصالات خام هم: 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړي خو وخت.
لمن روشن صاحب، تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابل د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 5. تکرار: 0 1 0 8 5 0 5 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی: 0 8 5 5 5 8 1 0 6 8. تکرار: 0 1 8 5 8 5 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی یې نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. صفر او صفر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوش پاک. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، ما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زغای گل د علم د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاړی کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادي رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی پاړی معلومات نه لوري د کور وتل دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاړی معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده زنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته کلام مرسه. السلام علیکم.
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د کوچپوفنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سو څوارلسو کلو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته د حال ور: صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره.
گران اوریدونکو، ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ یې هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. خدای په امان. مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00422211214115.
د ازادي میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه عصمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنځای ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تېره کړې او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپله ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خیلو کې زیږیدلی یم، او کله چې د مکتب شوی یم د ښوونځي ته راتلو نو په هغه وخت کې لا د هغې نه د مخه، یعنی زه به څلور کلن پنځه کلن به ومه چې ښار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په ښار کې چې نوه کلن ومه ښوونځي ته لاړم، او د میاومر لومړنی ښوونځی مې ولوسته، بیا مې میخانیکي لیسه ولوسته.
د لومړني ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه هېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لومړني کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دی. یو زمونږ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی، او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان من تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوی دي ځان افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خو خوا کړي کورنۍ خو خوا چې میخانیکی لیسه ول ولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بد احساس راکوي اوسیم چې راغلی یم ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم وو نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله دې لیسې ته اړویست لاړم. منتها دا زما یو خراب انتخاب وو او ځکه چې کوم مضامین مونه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک وه اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا هغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نمره وم تراتم پورې ول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نو هغه د شرایطو محصول چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکرۍ ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو هغې چې دا د عسکري اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسې زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایس وپېژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
هو لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالۍ سوه او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پر لپسی او د راډیو افغانستان نه خبرم سو غچ اور په نامه معنی نو هغه ما به خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیر شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری ده کوي لنډی کیسې مو کله پایل کړی
او شیرونه نو ما د شیر لیکلو دوره ډیر لنډ وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر ده سم نو ما شیر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلې شیر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړئ نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخي را سره و خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و
تود شوی
و تود سوی و نو هلته هم بیا ما له ښه مرغه ډېره هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بېرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وبه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره شوه څو ګڼې خبره شوه او څه ډول مطالب یې درلوده
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي بیا لاغوه پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې دپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شوم، وروسته بیا دایمي دنده ما هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سی یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکیه وم.
په سلواکیه مو څومره وخت تیر کړ او څه مو کول؟
په سلواکیه نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلواکیه تیر کړي، او سلواکی می آزاد تجارت کاو.
سلواکی ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه مزه کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالی ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیه کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیه کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دېخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې، هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی، مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وویست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په دریو مجموع همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده. یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دریمه مجموعه مانی وو کار کوم چې ناګا ټولی کیسی د افغان خزی هیلی او دردونه او امیدونه او ستونزې مونږه څنګه نو بل مجموعه چې دا هغه په موسیقي باندې ځانګړي کیسی دي او بل مجموعه چې دا ځنې متفرق کیسی دي هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوئ دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې
سولمل صاحب زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی. او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو بل نو ارزښت زیږنده ده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او پیمانه هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي نو کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی. شاید هماغه ناشناس یې له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي سندرغړی کېږي هغه له څومره خطرونو د کوره نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدی شي.
لکه چې شوي
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي. اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونه هم لرمه. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم. نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور جانونو ته لاس واچوم او هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې مرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. که نه یا فرضنی چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویره همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکاردیونه مات شوي تر څې چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشناس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یې ادا کړې ده او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم که بیا ما ناشناس ته هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دې نه دا پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله دی، خدای پامان.